ګران حضور دین کا اسلام علیکم وایس اف امریکا دی ریډیو دی مېرمن اوس پروگرام دی اوس تاسو پر وینا نه هسته هر زه تاسو په ټوله پښتنې مینه هر کلی وي مه له مننه چیرې وجود وي او دوه مې د خدا باد او بریا لیو سي دی ریډیو دی ریډیو دی تاسو څنګه تاسو په خدمت کې حاضر یم مېرمن دغه پروگرام سره مېرمن اوس پروگرام کې موږ هم چې تاسو سره د لرو پر هغه ټولې پښتنې پیغلې زنانه دا وی هلې ځلې د څه چلې کې کړي چې هغه د جون په مختلف مدونو کې کار کوي او خپل زیار وباسي او کامیابی ترلاسه کوي او موږ بیا غواړو چې دغه کامیاب زنانې ستاسو لپاره یو مثال جوړ کړو د دغه خپرونه کې دا وایو چې نورې هم جنکې نورې پیغلې هم تینا ډاډ ومومي او دغه شان دغې په نقشې قدم روان شي او خپل ځان له یو مرام وټاکي څنګه چې تاسو همیشه په دغه پروګرام کې ډېرې زنانه اورېدلې دي لیدلې مو دي چې هغوی د ژوند په مختلفو مدونو کې کار کړی دی او کامیابی ترلاسه کړی دي نو که په دې کې داسې ځینې کې چې هغه په لږ کار کچا کړی وي کچا ډېر کار کړی وي د پښتو ژبې په حوالې سره وي او که مختلف نورو هنرونو په حوالې سره موږ تاسو سره هغې ملګري کړي دي هغې هلې ځلې مو سره شریکې کړي دي نن هم په دغه لړکې هم دغه شان یو تکړه پښتنه هغه یو لیکواله شاعره ادیبه د دې ترڅنګ یو خبریاله هم ده مختلف رسنیو سره کار کړی دی د افغانستان سره تعلق لري او هغوی څه قسم ستونزې لیدلې په خپله څه قسمه چیلنجونو سره مخ شوي ده او بیا هغوی په دغه ټولنه کې د زنانه کومې ستونزې لیدلې دي یو لیکوالې په حیث د یوې خبریالې په حیث په کم کم اړخونو باندې هغې د زنانه په کم کم اړخونو باندې څه نظر لري هغه سره به خبرې کوو د هغې کار او زیار و مغې نه پوښتو خو ډېر په مینه ورته هر کلی وایو موږ سره سپوږمۍ ملګرې ده سپوږمۍ په خیر راغلې ستړې مې شي
سلامونه خوشاله اوسئ په لومړي سر کې خو ستاسو ټولو درنو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ټول به ښه اوسي او له تاسو هم مننه کوم چې ما ته مو وار راکړی دی او تاسو سره په خپرونه کې یم هیله ده چې یو ښه خپرونه سره ولرو
بالکل ډېره خوشحالي او څوک مې چې راسره یې تاسو هلې ځلې ګورو د سوشل میډیا د لارې هم او نن سره ملګری په پروګرام کې نو هم خوشحالي او زموږ د افغانستان هغه ملګری هم چې اکثر یې خبرونه کوي زموږ د افغانانو جنې کې راشي او ډېر زیات خوشحالي کې خو د بده مرغه د کرونا د وبا چې کله دا راغلی زموږ د خبرونه د کور نه موږ ریکارډ کوو او دا بیا خپل سټوډیو ته لګو خو همیشه به چې نه خو نه خبرونه ونو د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه به جنې کې موږ په پروګرام کې برخه به اخیسته او غیب دغه خپل پښتنې غوښتنې لري خپل ملمنو نو ډېر نازلي په داسې پښتنو جنې کو باندې چې هغه وسې خپل ژبې د لپاره کار کولو نو تاسو خو سپوږمۍ ډېر اورېدونکي هم ډېر هم پېژني چې کله تاسو خپل تعارف وکړي خو داسې ډېر ملګري به داسې چې هغې به تاسو په لومړي ځل اورېنو اورېدونکو سره خپل ځان معرفي کړي چې د افغانستان د کومې سیمې سره تعلق لري کله کوم ځای پیدا شوي لوی شوي او څومره تحصیلات مو ترسره کړي نن سبا چېرته جنکوي څه مصروفیت لري
درنو اورېدونکو سره غواړم چې ووایم رښتیا هم داسې اورېدونکي به وي چې هغوی به تر اوسه پورې له ما سره آشنا نه وي او ښایي تر اوسه پورې زما نوم نه وي اورېدلی زه عبده سپوږمۍ یم د افغانستان د وردګو ولایت څخه د مرکز میدان ښار څخه او زه په کابل کې مې خپلې زده کړې بشپړې کړې دي په کابل کې مې دولسم ټولګی خلاص کړی بیا لږ وروسته مې پښتو ادبیات لوستې دي او لږ وروسته کله چې په ماسترۍ د لومړی کال محصله وم نو زه مهاجره شوم او زه راغلی یم اوس په اتریش کې ژوند کوم د اتریش په ویانا ښار کې له بده مرغه چې له وطن څخه لرې یم نو په کابل کې چې کله ما زده کړې کولې د زده کړو تر څنګ ما کار هم کول بیلابیلو رسنیو سره مې کار کړی دی په کابل کې له سبا ټلویزیون سره همداراز له نوا راډیو سره او په وروستیو کې مې بی بی سي پښتو سره هم کار وکړ او اوس دلته هم له یوې خصوصي رسنۍ د خصوص په نوم زه ژورنالیستي فعالیتونه لرم او کار کوم او پات شو د لیکوالۍ برخه بالکل لغه می شوق دی او د زړه کوم مینا ور سره لرم او شیرونه لیکم شیرونه ملي د نثر په برخه کې هم لنډ کیسې ملي کلی دي او همدارز تر اوسه پورې می دوه شیری ټولګې چاپ شوی دي او ناچاپ شیرونه هم لرم او د لنډو کیسو ټولګه می لا تر اوسه نه ده چاپ شوی.
د کتابونو مچاپ دي او د سپوږمۍ د دې کتابونو نمونه څه دي؟
دوه کتابونه می یو د لومړی شیری ټولګه می چې کومه وه تا سره نوم د قاتل بد ښکاري په نوم او یو بله شیری ټولګه می چې په دې وروستیو کې چاپ شوله او باید له اورېدونکو سره یادونه هم وکړمه چې دغه شیری ټولګه ما خپلې مورکۍ ته ډالۍ کړې ده له بده مرغه چې ما تیر کال خپله مورکۍ له لاسه ورکړی او د یو کال په موده کې ما دغه شیری ټولګه ولیکله او دغه شیری ټولګه کې چې نوم یې دی د جنت ملکه ټول هغه شیرونه ځانګړي شوي دي چې ما خپلې مورکۍ ته لیکلي.
په جنت ملکه دا د مورکۍ د جدایۍ کې ده احساسات راغونډ کړي دي او دا کتاب د ملکه په نوم چاپ کړی دی او دا لومړنی کتاب دی تا سره
نوم د قاتل بد ښکاري.
تا سره نوم د قاتل بد ښکاري ښه دا دې په کوم احساس لیکلی تا سره نوم د قاتل بد ښکاري؟
زیاتره شیرونه زما په کتاب کې د جګړې ضد و او هغه شیرونه و چې مثلا ټوپک پکې غندل شوی و جګړه پکې غندل شوې ده نو د دې په اساس باندې دغه نوم ما ورته غوره کړ او دغه نوم هم د یو نظم څخه چې زه ورنه ډېره متاثره شوې وم د هغه نظم یو بیت دی چې تا سره نوم د قاتل بد ښکاري نه غواړم څوک درته قاتل ووایي نو د ده په اساس بیا دغه نوم ما په خپل کتاب ایښی وو او زیاترو ملګرو دوستانو راته و هم ویل چې یعنی دا نوم یو خو ډېر روغ دی دا په کتاب باندې مږ ده او بل دا چې پوښتنې ډېرې وې چې یعنی څنګه دا نوم تاسو په خپل کتاب ږدئ نو د دې لپاره چې زما خوښ وو او زما د کتاب له محتوا سره یې اړخ لګوه بیا مې دغه نوم په خپل کتاب ایښی دی.
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړه
او دغه چې دغه د غوانانو پښتنو جن سره دغه ډیره زیاته اړیکه لري ډیره زیاته او نزدیکیت لري ځکه چې پښتانه خو ټول عمر هم دغه د خپل چاپیریال کې هم دا قسمه کیسو سره د جنگ سره مخ شوي دي او جنگ کې بیا د قتل او وژنې او مرګونه دا ټول هغه لیدلې دي نو په هغه اساس تاسو هغه نو څلغه ورکې زیات ښکار شوی دی او څنګه چې ټوپک نه خو څه ده کې د خلکو اما کې به خلکو د ځوانانو یو کالې ګنډ خو څنګه خلکو کرکه پیدا شي د نفرت نه پیدا شوی دی نو ځکه په هغه دنیا زما په خیال دي کې دغه رنګ زیات واضح هم
بالکل او یو یو بل پیغام هم دا دی په کې مثلا ځوانانو ته چې دوی ته ما غوښتي دي چې زه دغه پیغام ورسوم چې د ټوپک تا سره نوم د قاتل بد ښکاري یعنی ټوپک تا سره بد ښکاري دغه نوي ځوانان چې دوی دي هر رقم چې په کلیو بانډو کې دوی که وغواړي که ونه غواړي له دغو مسایلو سره مخ دي دوی ته د ټوپک نه ډېر قلم مهم دی او ما دا پیغام ورکړی دی چې هغه نوم هغه څیره هغه نوم که په تاسو ولګېږي هغه ډېر بد دی بد ښکاري تاسو سره قلم ښایي تا سره زده کړې ښایي دغه یو فکر هم ما سره موجود و.
دا نظم د تیار دی که نه؟
متاسفانه چې مکمل نظم نه دی یاد یوازې دغه دوه بیتونه یاد دي راته چې تا سره نوم د قاتل بد ښکاري نه غواړم څوک درته قاتل ووایي ډېر ښکلی نظم دی خو متاسفانه چې هېر مې دی.
څومره لکه ستاسو په دې شاعرۍ کې لکه افغانستان داسې سیمه چې د تېرو څو لسیزو داسې هم په جنګ اخته ده او دا یو داسې بدمرغي ده چې هغه پښتانه ډېر زیات زپلین دي ډېری خپکرین دي ډېری جړولین دي ډېری خواږه خواږه خلک یو بل نه جدا کړي هم دي نو څومره لکه دا دی کتاب کې څومره دا حالات ورته تاسو دا کړی دی په ګوته کړی دی د امن تفسیر اصله د امن غوښتنه دا په څه کیسه موضوعات په کې زیاتره دي لکه
bale لکه څنګه چې تاسو وویل بالکل لمړی خو هغه چې ل جګړې نه مې ډېر زیات سر ټکولې دی خپل شیرونو کې او همداراز سوله مې ډېر زیات غوښتې ده په خپل شیرونو کې او بل دا چې موږ په ټولنه کې له ښځو سره چې کوم تاوتریخوالی دی او ښځو سره چې مثلا د دوی څومره له خپلو حقونو نه نه دي برخمنې هغه موضوعات مې ډېر راخستې دي او بل اړخ هم شته چې مثلا په شیرونو کې ښځینه احساسات مینا دا هر څه په دې کتاب کې شته او ست هغه شیرونه هم چې مثلا جانان ته لیکل شوی دي او نور مسائل
مطلب رومانی شعری پکې هم شته او خدای ورته زیاتر چونکی خپل لغجون سره ترلی احساسات مرکز زیات د خپل چاپیریال لغ رنگ مرکز زیات دا کړي پښتنو زنانو ستونزې د غوانانو زنانو کوم ستونزې دي دا داسې موضوعات باندې د دې ترڅنګ د جنگو د امن کوم دوه متضاد د غیر رنگونه دي هغه هم پکې بیان کړی دي
بالکل او همداراز رومانی شیرونو کې هم تر ډېره یعنی هر رقم څه شي انسان خپل ټولنې نه متاثر کیږي کاغه رومانی شیرونه هم یادو بیا هم یو اړخ نه یو اړخ زموږ د هیواد له چاپیریال سره مثلا سر لګوي او یو میان مثلا خپل نش کولای چې خپل مینې ته یو دالی واخلي د دل خاطر چې چاپیریال ته سم نه دی یا مثلا هغه دودیز محدودیتونه دي یا نور مسائل دي دا جګړه دومره یعنی تاثیر کوي یعنی حال ته هم یو ښځه یو شاعره ګیله کوي له حالاتو نه چې مثلا دغه حالات دی موږ نشو کولای چې یعنی مینې ته اوسګار نه یاستو یا نور مسائل
شعر او ادب سره امینه دا لیکونه دا مو کله شروع کله کم لکه اکثره کم حالات او واقعیات او دغه احساس را پاراولو او بل دا چې ورکتوب نو شعر او ادب سره مینه وا کنه څه خاص ماحول او څه خاص احساسات چې هغه تاسو د دې تخلیق په لاره روان کی تاسو قلم روان کو
اصلا خو له ماشومتوب نه یعنی هر انسان سره خپل احساسات خپل ورتیاوی ټول وی په انسان کې موجود وي خو فقط یوې هڅونه ته ضرورت دی او یو ماحول یو چاپیریال ته ضرورت دی چې هغه ټول راویخ سی او ښکارا سی او هغه مثلا د قلم پر مخ باندې د کتاب پر مخ باندې راڅرګند شي نو لمشم توبرا زما مینا وا او ما علا قدر لو دلا زمو په کور کې بچی څه کتابونه و دي د حمزه بابا کتابونه مې لوستي وو په هغه وخت کې چې یعنی په هر کور کې خامخا د حمزه دیوان موجود دی د حمزه بابا او همدارز دی خوشحال خان خټک د ټولو پښتنو سره خایوي نو هغه وخت کې دا کتابونه ما لوستي وو او علاقه مې واور سره تر هغه چې بیا ځکلا پونتون ته داخله شوم او لنیکم رغوه ما چې پښتو ادبیات ته داخله شوم نو هلته بیا چاپیریال او ماحول به ډیر زیات په ما تاثیر وکړ ځکه درسونه او ټول مسائل مو د شعر او ادب او د هنر په برخه کې وو نو هلته بیا زه وتوانیدم چې شعر ولیکم او خپل احساسات څرګند کړم البته هغه لومړی شیرونه چې چالی کلی وی هغه تر اوسه پورې ډېر فرق لري ښایي یعنی ډېر تغیرات پکې راغلي وي نو پایل مې لا مغه وخت کړای دی
تاسو خپل خبرې وخت یې ذکر وکړو چې تاسو اوس به هر جون کوي مخکې افغانستان کې پاتې شئ بیا مسافر شئ د مهاجرت په وخت تاسو اوس ا اس کی جن کوي کنه
بله بالکل
نو هغه ته یو زنانه لکه په خپل وطن کې تاسو خو یو رسنۍ مختلف رسنۍ سره کار کړي بي بي سي سره کار کړي دا داسې خز یو سیټ یو سیټ ته جوړ کړی یو ماحول ځانته جوړ کړی او په داسې ماحول کې تاسو به اکدم لاړې څنګه مو دا هر څه لکه مخک څنګه مو د هغې مقابله وکړه څه کې چیلنجونو سره مخ شو یا داسې تیار ماحول پرېښودلو یو نوی ماحول کې ځان سیټ کړ څونه ستونزې لري څه مو ولیدل تاسو خپله څه تجربه وه
واقعیت یې ووایم چې ډېره زیاته سخته وه ډېره زیاته سخته په دې وه چې لاواله خو له وطن نه لرېدل د وطن کې چې هر رقم وي خپل خپلوان کورنۍ له دونه لرې شي بیا بېرته له خپل هغه زکریز ماحول نه سړی لرې کېږي یوه ټولنه او بله ټولنه ډېر زیات فرق لري له هر اړخه نو کله چې یوه ښځه له یوه ټولنې نه بلې ټولنې ته راشي نو خامخا ځکه دلته هر څه ورته نوي وي تر ټولو مهم ژبه مهمه ده که چیرې یو څوک غواړي چې په بل هېواد کې هم خپلو زده کړو ته دوام ورکړي یا هم خپلو کارونو ته دوام ورکړي نو هغه باید لاواله ژبه زده کړي نو خامخا دا وخت هم نیسي انسان تر هغه چې وکولی شي په پوره توګه په یو بل ملک کې هم ځان ته هغسې چاپېریال تیار کړي او بېرته ورو ورو په پښو ودرېږي هم وخت نیسي او هم به خامخا له ځینو کړاوونو سره هم مخ کېږي نو سخته ډېره زیاته وه په دې چې ما په کابل کې زده کړې کړې وې او ماسترۍ تر کچې ورسېدم او ماسترۍ لومړی سمستر مې وو چې له بده مرغه ما ونه شو کولی چې هلته دوام ورکړم او زه له وطنه لرې شوم
نو اوس څومره هلته په دغه وطن کې چې تاسو اوس یورپ کې ژوند کوئ نو څومره مو خپل لکه کارونه ځان ته سم کړ څه کم کمې د حالات نه تیر شي کوم کوم ستونزې نه تیر شي نو اوس نه هدا پوری لکه خپل خو باندې ولاړی تر څه کنه د دې ملکونو کې د امریکا شو یورپ شو په دې ملکونو کې ماول جبه د خپل به د غزي تعلیم او تعلیم دې ضرورت دی تاسو خپل هم لکه یو داسې ماحول راغل وی چې د خپل خو ولاړ وي خپل مرزي دی خپل روزګار دی په خپل خپل خلکو کې په خپل لاس باندې پوی دی دلته چې اوس کوم ستونزې نه تیره شي اوس نه هدا پوری دی هغه هر څه کنټرول که کابو دي چې څونه دي ځان هغه ته کامیاب کړو
بلې که زه په خپل فکر ووایم یعنی تر اوسه پورې ځکه دلته زما دریم کال روان دی یو تر اوسه مې درې کاله نه دي بشپړ شوي که زه ووایم خو تر اوسه پورې هېڅ مخته نه یم تللې خو بیا هم شکر باسم ځکه دلته هم افغانان شته او ځینې افغانان افغانی ټولنې دي ورو ورو مثلا موږ کولی شو چې له دو سره اړیکه ونیسو او وکولی شو بېرته هماغه رقم هغسې خو چې کابل کې وو هسې خو نه شو کولی چې مثلا دلته هم بېرته په همغې کچې موږ پر پښو ودرېږو خو بیا هم هڅه مو دا ده کوشش مو دا ده زه له کوره کار کوم له کوره لیکل کوم دلته که مثلا نور هېڅ مو ما لومړیو کې چې راغلي وو له وسې نه کېږي خو په کور کې ما خپل مسلک ته ادامه ورکړې ده ما شاعري مې نه ده پرېښې لیکل مې نه دي پرېښې لیکل مې کړي دي او بل دا چې له ملي راډیو ټلویزیون سره مې آنلاین خپرونه لمبېغزي چلولې ده او پاتې شوه له دې ځي اوس فعلاً په یوه خصوصي تلویزیون کې د اکسوس په نوم باندې زه کار کوم او دغه رسنۍ ته هم ریپورټونه جوړوم او هم د دغه رسنۍ د خبري برخې مسؤلیت پر غاړه لرم البته دغه رسنۍ هم ډېر نوی په کار پیل کړی دی او ډېره نوې ده تر اوسه نو په دې اساس باید دا هم یادونه وکړم چې دلته افغانۍ ټولنې دي افغاني ټولنې کار کوي مهاجرینو ته نو له ټولو سره په ارتباط کې یم او غړی یم کار کوم ژبه مې هم یو څه زده کړی دا کولای شم چې زه اوس مثلا په آلمانی ژبه په دوچ ژبه باندې خپل مشکلات حل کړم.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. غواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د دې چې خپل ژبې سره نوم لري په سوته وی
آلمانی ژبه ده.
آلمانی ژبه ده. دا د زونه ذکر چې لکه تخپل بهر کوو نه خپل لار ځان لر او چې چې تر دې خپل کار نه تر سره کولی شي څه هدا پوره.
بله هو بله دا دغه ژبه مې یعنی تر دې کچې پورې دا د چې مثلا ځ خپل ستونزې په هواره کما ذکرې مې دی او څه
کالج ته تللی وی دغه چې به ځکول د پاره څونه وخت کې دا ځکه
علي کالج ته ملاړه ما دني کورسونه می تعقیب کړل هلته می ځکړله بیا ژبه داسې یو څه ده چې انسان کولی شي هغه له چاپېریال نه زده کړي. کور کې مې له ټلویزیون هم هڅه کړې ده چې زه زده کړم ټلویزیون له لارې او همداراز ځینې ملګري مې دي چې دوی یعنی اصلي ژبه بل څه ده خو دوی همدلته رالوی شوي دي او دوی کولی شي چې په ډېر ښه په آلمانۍ ژبه خبرې وکړي. نو هغو ملګرو سره چې ډېر ما ارتباط ساتلی دی یو خبرې اترې مې کړي دي نو زه توانېدلې یم چې زده کړم دغه ژبه یو څه.
آلمانۍ ژبه کې په خیر یا سلام ایته څنګه سوی؟
بله سیوز سیوز وای ګوتن مورګن ګوډ مارننګ.
څه وخت دی تاسو سره؟
دلته دی مازیګر 15:30 بجې دی.
ها ها دلته امریکا کې چې نو اوس د سه غرمې ښه راپ شو تاسو تاسو ادبي نظر لا بیا راشو نو څه حالت هم لکه مسافرې کې شهري به هم کړي نو اوس ویني چې هغه شهري ګوري چې خپل وطن کې مو کړي وا هغه وخت شهري او اوس شهري ګوري نو څه سفر کول کې ویني او کنه؟
بلی زه فکر کوم چې د دې پوښتنې ځواب کا اوریدونکي ورکی خبر وی لوستونکي ورکړي غوی پوهیږي چې مثلا دغه وخت شاعري مې او د اوس وخت شاعري مې څومره سره فرق کوي یا څومره تغیرات پکې راغلي دي. خو زما په فکر هو خامخا کله چې مثلا یو څوک یو ټولنې بلې ټولنې ته ځي خامخا چاپیریال فرق کوي. نو کله چې چاپیریال بدلون وکړي خامخا غدې شعر د شعر کې چې مثلا کوم الفاظ مو کارو کوم تغیرات مو راولو هغه خامخا پکې راځي. اوس مثلا کله چې زه په کابل کې وم ما په د خپل د کابل په شعرونو کې هیڅ کله اورګاډی نه دی یاد کړای چې اورګاډی یا مثلا کافي د کافي دکان یا نور یا دا چې پلانډو کې سو کې خودلته چې راغلی ما ځکه ما هغه ماحول لیدل دی او دا چې یو چاپیریال مې لیدل دی نو خامخاز ما دی لیک او یادونه مې کوله چې احساسات هم شاید لکه بدلون کړی وي د وطن د لری والی شیرونه شاید پکې اضافه شوي وي له وطن لری نه هم خپل او د وطن په غیږه کې و ما او چې تلری شوی منو خامخا به دغه احساس هم پکې ورګټ شوی.
تاسو په خپل هم دغه مې وی چې څنګه به دا سر کاڅ وینې چې د وطن سره غږی د وطن یادونه جدایی د وطن هغه خوګوالي دې کنه وطن خو ډیر خوږی چې لا شو د تنور هم لکه دا چې وطن ته لاشي چې تاسو دغه جیبم ګرانی جیبم د کورم د ګرانی او بیا غته هغه شان په خپل احساس نشي بیانولی نو تاسو ګډی د احساس کې چې خپل وطن کې خپل جیب خپل خلک څومره لکه بیا خوګوالې لري نو ځکه یو ماغه هغه رنگ بیا په شعر کې هم راشي. نو په دې بنیاد مې دا پوښتنه کوله چې لکه څونه د وطن رنگ پکې راغلی د وطن هغه جدایی د خلکو جدایی دا پکې څونه دا رنگ ښکاره شوی دی.
بالکل همداسې د واقعیت چې تغیرات یعنی انسان دی بدلون په حال کې دی، ژوند دی بدلون په حال کې دی، نو شاعری او لیکل هم هیڅ وخت په حال کې نه پاتې کیږي. څومره چې انسان بدلیږي، څومره چې محیط بدلیږي، همغه عمره د فکر کوم چې افکار هم بدلیږي او شاعری لیکل هم بدلیږي، ادبیات هر څه بدلیږي.
بلی
شیرون خو را سرستا خو پدغ برخه کې چې مثلا تاسو یادونه وکړله، دې برخه کې زه اوس فعلا دغسې کوم شعر ته لاسرسی نه لرم چې زه اوس تاسو ته ووایم. پدې چې زما یو شعري ټولګه په کابل کې چاپ شوله چې زه په کابل کې وم، نو خامخا هغه وخت خو د وطن د لریوالي احساس نه و را سره، او دغسې شعر مې هغه وخت کې نه دی لیکلی. او چې کله راغلم دلته هغه شعرونه خو مې تر اوسه نه دي چاپ شوي، او دغه دویمه شعري ټولګه کې مې ټول هغه شعرونه راغونډ شوي دي چې هغه مې مورکۍ ته لیکلي دي. او دغه شعرونه چې تاسو یادونه وکړله، دغه شعرونه زه اوس نشم کولای چې راټول یې کړم او تاسو ته یې ووایم.
داسې هم زه د خبر نه چې لکه کوم تاسو یاد دي دا وخت کې چې کوم تاسو موږ سره شریکول غواړئ، تاسو خیال رانه اورېدل غواړئ، تاسو دغه شعرونه په رنګ کې.
بله، دا زه به مې خپل یو غزل اورېدونکو سره شریک کړم. البته ځکه دا د ښځو خپرونه ده، او تاسو د ښځو د ستونزو په هکله هم د خپرونه کې موضوعات لرئ، نو په همدې بابت یو غزل دی را سره غواړم چې زه دغه غزل اورېدونکو سره شریک کړم. هیله ده چې د پام وړ یې وګرځي.
مهرباني.
وایا شاعره، وایا شاعره، زه داستا سنم پچه یما، زه د ستوري زړونو د پرهر ملهم پچه یما، بس دا نوره مستا یما سپینه نه یم توره یم، بس دا نوره مستا یما سپینه نه یم توره یم، زه پښتنه پیغله یما ستا قلم پچه یما. زه خو یم ملاله چې تل جنگ ګټي خپل ورونو ته، ووایا میوند زه د سترګو نم پڅه یما، زه خلکو ته ژوند ورکوم، ژوند نړۍ ته راولم، زه خو بس رڼا یما د شپې تورتم پڅه یما، زه خوشحالي غواړم د ژوند خوشحالي ځکه یم، مور یما جنت لرم، نو وایا غم پڅه یما، ته هم یې بې کسه تورو شپو کې بې منزله یې، وایا ای سپوږمۍ چې زه هم ستا رقم پڅه یما، وایا ای سپوږمۍ چې زه هم ستا رقم پڅه یما.
ډېر ښه، ډېر ښه سپوږمۍ، ډېر ښکلی، ډېر زبردست.
ډېره مننه.
ډېره ده، زه خو چې تاسو بس شعرونه اورم، خوږ احساس، دومره ښکلی، دومره ریښتونی.
ډېره مننه، ښځو په حوالی سره
او دومره ښکلی انداز مو هم دی، د ویلو انداز ډېر ډېر ښه دی. اورېدونکي به هم دغه خپرونه چې اوري، نو ستاسو دغه د شعرونو رنګ او دغه انداز یې ډېر زیات خوښ شي، او په دې هیله چې هغه به هم غواړي چې ډېر شعرونه درنه واورو. زه به مخکې درنه هم ځان ورته چمتو کړي چې درنه شعرونه به نور اورم. خو د زنانو په برخه کې تاسو لنډې کیسې هم لیکي، نو دې کې مو زنانو ستونزو ته څومره ځای ورکړی؟ آیا دې کې هم زیاتره ستاسو لیکونه د زنانو سره تړلي دي، یا نور مختلف قسمه نور کوم کوم موضوعات باندې افسانې یا لنډې کیسې لیکلي دي؟
بلې، لنډو کیسو کې مې هم همداراز لکه څنګه چې په شعرونو کې مې دي بیلابیل موضوعات دي، خامخا د ښځو د ستونزو موضوعات مې هم راغلي دي په کیسو کې. مثلا ما یوه کیسه لیکلې ده چې په هغه کې یوه پښتنه مېرمن له څومره دودیزو کړاوونو سره مخ شوې ده، یا څومره مثلا دا په ټولنه کې ځپل شوې ده، او یا هم مثلا کوم څه چې په هېواد کې له بده مرغه دود دی، د دوه کوژدو یا د دوه ښځو مسله چې یو نارینه جګیږي دویمه خزه کوي. نو نو ما د میرمن نه هغه کوم احساس په کیسه کې بیان کړای دی چې مثلا دا د خپل خاوند کوزدا دویمه کوزدا د خپل سترګو ویني او به دا څه احساس لري. دا مسایل او همداراز جګړه هم شته چې په کیسو کې مې او یوازې دا نه راتلونکي ته هیلې امیدونه مثبت اړخونه هم ستا او ما په دې برخو کې هم کیسې لیکلې دي.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کزمږه خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
سونه هر لکه اراده لري چې کله پوری به دا هم کتاب د ادب برخه وګرځي چاپ شي ادب لمنې ته ورواچوي. څومره افسانې مو تاسو په لیکلي دي او کله پوری دې در چاپ کول اراده لري؟
زه ماتله ما چې دغه د لنډو کیسو ټولګه مې تکمیل شي. تر اوسه پورې تکمیله نه ده خو بیا هم زه غواړم چې دغه د لنډو کیسو ټولګه مې یو څه وخت وروسته چاپ کړم. په دې چې زه غواړم د لنډو کیسو د لیکلو او د اصولو په رڼا کې دغه کتاب چاپ کړم. غواړم چې د نورو کیسه لیکونکو یا هغوی چې مثلا په کیسه لیکوالۍ کې ډېر برلاسي دي هغوی باندې دغه کتاب وګورم. له کره کتنې او نقد وروسته به بیا انشاءالله دغه کتاب زه چاپ کړم چې بیړه پکې وکړم.
دا ډېره خبره ځکه چې ډېر څه انسان پیمانه وي چې دا ما دونه بیا څه لکه په کال کې ډېر په سوچ سره کتابونه مو چاپ کړي. پښتو ادب کې لکه چې کله هلته کله ادبي هلې ځلې متاثره کړې په افغانستان کې چې تاسو وایي څه ستونزې مو لرلې زنانه او لیکوالانو ته څه قسمه ستونزې دي؟ دغې ستونزې به څنګه بیانوي؟ کومې کومې ستونزې دي ښځه چې به هر ورځې ادبي غونډو کې تاسو په خپله به څومره ګډون کول او څه قسمه چیلنجونه په خپله لیدل او وینئ چې یاد پښتنو زنانه کومې مسلې دي چې هغه مخکې ستونزو ته نه پرېږدي؟
بلې، اول خو باید په لومړي سر کې دا ووایم چې له نیکه مرغه او په ډېرې خوشبختۍ سره چې اوس مهال یعنی دغه ستونزې یو څه راکمې شوې دي او اوس هلته په کابل کې په افغانستان کې کولای شي یو څه میرمنې چې خپل غږ پورته کړي، خپل لیکلي آثار چاپ کړي، خپل احساسات چاپ کړي، همداراز راووځي ټولنې ته. د دوی د زده کړو کچه ډېره شوې ده او همداراز دوی چې مثلا کله ټولګیو فارغېږي، پخوا وختو کې خو به داسې و چې یعنې دولسم ټولګی هم دوی په ډېرې سختۍ سره لوستای شوی او په ډېرې سختۍ سره به دوی دولسم ټولګی پاس کول او هغه هم په ډېر کم تعداد. خو اوس مهال له نیکه مرغه چې دغه تعداد هم په ډېرېدو دی او همداراز په پوهنتونونو کې هم د نجونو د زده کړو کچه ډېره شوې ده له نیکه مرغه، خو بیا هم تر هغه چې په بشپړه توګه په کامله توګه دغه ستونزې هوارېږي بیا به هم یو څه وخت نیسي، وخت ته ضرورت دی. نو ستونزې خامخا چې ډېرې وي کله چې په دغسې یوه ټولنه کې چې هلته مثلا دودیز مشکلات وي، یوه ښځه راوځي یو لیکل کوي، هغه خپل احساسات بیانوي، نو له ستونزو سره مخېږي. پخوا به مثلا یوې شاعرې ښځې، یوې لیکوالې ښځې په پوره توګه هغه خپل ښځینه احساسات په شعر کې نه شو بیانولی. دغه کار به هم د خزو له خوا مثلا یعنی موږ ډیر د سیناریو شاعران درلودل چې د شعرونو لیکل چې په شعر کې مثلا خزینه احساس لیدل کېده خو خزینه و نه شو کولای چې په ډیرا خاتوګه او په اسانۍ مثلا دوی وکولای شي په شعر کې خپل خزینه احساسات بیان کړي او کډیره یو بیانول نو وی بیا په مستعار نمونه دغه کار کوي مستعار نمونه یې ځانو ته انتخاب ول کنه نو رښتیا هم چې ستونزې وي او لکور راوتل ستونزې نور مسایل او لبده مرغه باید یادونه وکړو چې په اوس وخت کې د خزینه او ژورنالستانو له خاطره خبریالانو له خاطره هم په کابل کې ننګونې مخ په ډېرې دودي او ډېریږي او ډېر زیات خزینه او افغان میرمنې ورته اندېښنه کې دي اندېښمنې دي نو خدای دې وکړي چې دغه مشکلات حل شي او وکولای شو چې زموږ ټولې افغان میرمنې د سولې په فضا کې د ژوند وکړي
بالکل
او همداراز ټول افغانان
بالکل افغانان که ځوانان دي که نه دي ټول د امن او سوله بس جنگونه نه په پښتانه او افغانان سره مشنه په کار کې اوس ته امن واقعي د امن په فضا کې دي کارو کې یو څوم مینه وی یو د پګړه د کار کول یو خلک احساس وی د کسي نه چې تر کې افته کومه پګړه جوندونه کوي او د یو بل احترام او یو بل مکور کول دا د هغه احساسات دي چې هر پښتنه به اوس یا هر پښتون به غواړي چې په سیمه کې هم دغه شان یو خلک فضا جوړ شي چې سیمه تاسو یاد کړو چې سپوږمۍ زه خو غواړم چې د پروګرام کې ورسره ورسره تاسو نه شعرونه هم اورم نو په دا موقع به راسره څه شریک تاسو نه به اورو چې کوم تاسو ته یاد وي چې هغه د زنانو په اړه وي که هغه د رومان په اړه وي که هغه د خپل امن او سولې په حوالې سره وي که دغه ټولنې کې د دودونو د سرونو په حوالې سره ته هم څه یاد وي نو غواړو چې تنه واورو خوند به وکړي
بلې زه به هڅه وکړم چې له اورېدونکو سره یو بل شعر شریک کما بیا هم غزل دی ته دی ګودر په محفلو کې ورکا ته دی ګودر په محفلو کې ورکا ما تشپېلې په جګو غرو کې ورکا ته دی ژوندون په هر یو پل دمې زه د هندارو تصویرو کې ورکا ته بس د مینې محبت کیسه یې یې د شاعر په قصیدو کې ورکا مسته نغمه یې په نغمو کې د ژوند مسته نغمه یې په نغمو کې د ژوند
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voa.diva.news.com
هیر یې نه کړئ
نن د سپوږمۍ په تورو شپو کې
ورکا څومره څنګه لکه خپل غزل چې د کلی کې کله چې یو تازه کلام لیکي نو دا داسې وی چې لکه الهامي کې فیتر باندې راځي اصلي وتی یو بس یو نشیس کې لیکي چې ته خپل ورته کینی هغه شن هم لیکي کنه دا یو خو دې ته څه غني چې دا لکه شعر او شاعري او دا غزل لیکل دا او په نیت باندې کې چې باندې کینو لیکي کنه دا یو یو آمد وی یو خدای هونه د چې ستم در باندې راشي او الهامي کیفیت یې در باندې راشي په ریټ لیکي
bale زما په اند د آمد خبره تر هغه کچې پوری یعنی کېدلای شي چې تاسو سوجا پیدا شي چې کله موضوع در سره پیدا شو ولا بس بیا لیکل آسان دی. نو زما په فکر یعنی زما په ټولو شعرونو کې یا په لنډو کیسو کې چې کله له ما سره سوژه او موضوع پیدا شوې ده او ما ویلي وي چې دغه موضوع ماته مهمه ده او زه غواړم چې په دغه موضوع باندې زه لیکل وکړم، بیا ماته لیکل آسان شوي. تروسه پورې ما داسې څه نه دي حس کړي چې ماته الهام شوی وي بیا ما یو څه لیکلي وي. ما سره چې کله سوژه او موضوع پیدا شوې ده بیا ما لیکل کړي دي او ما توانېدلی یم چې یو څه مې لیکلي وي.
مطلب تاسو دې ته ګورئ چې ضرورت کم ځای کې دی، په کوم موضوع باندې لیکل ضروري ګڼئ؟ هغه موضوع درته چې په لاس راشي نو بیا تاسو کینی په اراده باندې هماغه موضوع باندې هغه ستونزې کوي که هغه یو احساس وي، که هغه د ښکلا په حوالې سره وي، که هغه د یو خفګان په حوالې سره وي، چې هر څه خو کومو یو مقصد په حوالې سره وي، خو چې دته یو موضوع ترلاسه شي بیا تاسو هغې ته کینی په خپله لیکي ارادتن لیکي.
بلې بالکل، بله بله بالکل. بس نه چې مثلا زه کینم او فکر وکړم چې کومه موضوع مهمه ده او که څه باید زه لیکل وکړم، هغه څه نه یعنی له رسنیو کې یو څه ووینم، یو دم هغه ماته یو سوژه راکوي، یو موضوع راکوي، زه یو څه پرې لیکم، بیرون یو څه ووینم په فیسبوک کې مثلا یو څه ولولم، یا یو موضوع وي، یو توده موضوع وي، هغه ماته یو سوژه راکوي چې زه یو څه پرې ولیکم. حتی یو انزور هم چې زه ووینم، کیدلای شي چې هغه انزور ماته یو فکر راکړي، یو بیا زه وکولای شم چې زه یو څه ولیکم.
تاسو خو خپرونې هم د بی بی سي سره هم تاسو کار کړی دی او د مختلف ملي ټلویزیون سره هم کار کړی دی، نو په دې کې د یوې ښځې په حیث لکه هم تاسو څومره لکه لیدلی دي خپله ټولنه کې ستونزې، د زنانو ستونزې، یا کوم ځای کې کمی زیاتې مدري، په هغې حوالې سره تاسو مونږ خو د همیشه کوشش کوو د مېرمنو غږ پروګرام دی، نو د مېرمنو ستونزو ته مونږ ډېر بیا کوو چې د بیا په پښتني زنانه چې هغه په لر دي که په بر دي، خو چې د هغې ستونزې چې هغه ښکاره شي هغې باندې کار شي. تاسو همیشه لکه په دې اړخونو باندې د زنانو په ستونزو باندې څه قسمه خپرونې کړي دي، که په ریډیو دي، که په ټلویزیون دي، که د بی بی سي په سره هم کار کړی، نو هغې په حوالې سره څومره دي د زنانو ستونزو له تاسو خپلو لیکونو کې ځای ورکړی دی؟
بلې، په رادیو باندې چې کله زه په کابل کې وم او رادیو سره مې کار کولو، یو خپرونه زموږ سهارنۍ خپرونه وه چې دغه خپرونه عمومي وه. موږ په دغه خپرونه کې ستونزې له چارواکو سره شریکولې، له اورېدونکو نه به مو ستونزې واخیستلې، به مو چارواکو سره شریکولې او د حل لاره او یا هم د ستونزې د زر د حل لارې کېدو، یعنې دوی سره به مې ویلې چې دغه ستونزه ده، هغوی په تمه دي چې تاسو څه وخت دغه ستونزه حلوئ. هغه نو بیا د هغوی کار، موږ خپل مسؤلیت ادا کوو چې ستونزې مو تر چارواکو رسولې. او بله خبر دا چې یو بله خپرونه مو درلودله د ولې په نوم، په دغه خپرونه کې تر ډېره حده موږ یعنې د مېرمنو ته ځانګړې شوې وه، موږ دغسې موضوعات په کې کاروله، دغسې موضوعات به موږ انتخاب کړل.
سپوږمۍ، تاسو خو مختلف رسنیو سره کار کړی دی، په دغه لکه ټلویزیون ریډیو خپرونې مو کړې دي، په دې کې تاسو د یوې زنانه پښتني زنانه په حیث د زنانو په دغه پښتنه ټولنه کې زنانه ستونزو باندې مو څومره کار کړی دی، ښځو کی آگاهی په حوالې سره، د تعلیم په حوالې سره، د روزګار په حوالې سره، پرمختګ په لړکې تاسو دې له څومره لکه برخه ورکړې ده، څومره ودې د زیور کې څومره کار مو کړی؟
بلې، دغه برخه کې موږ په نوا رادیو کې ما خبرونه درلودله، د اولې په نوم مې یو خبرونه چلوله. په دغه خبرونه کې زیاتره موږ دغسې موضوعات ټاکل چې هغه ښځو ته ځانګړي شوي وو. مثلا موږ موضوع ټاکله چې ولې نجونې له زده کړو بې برخې دي، یا مثلا ځینې کورني مسایل د ښځو موضوعات به مو ټاکل چې ولې، بیا په دغه ولې به موږ خبرې کولې، او په دغه ولې کې به مثلا موږ له اورېدونکو نه نظریات غوښتل، او همداراز ځینې وخت به مو په خپرونه کې میلمه هم درلوده چې یعنی خزو ته د خبرونه عامه په هواي ورکو نوا رادیو داسې یو رادیو چې په ټول افغانستان کې خبرېدل او موږ ډېر اوریدونکي درلودل د افغانستان له بیلابیلو سیمو نه له کونړ له ننګرهار له کندهار له هر ځای به موږ سره مېرمنو اړیکه نیولې او پوښتنې به کولې. نو دغه خبرونه مو درلودله او همداراز کله چې نوای مال بی بی سی سره کار پیل کړ نو هلته موږ دغسې مېرمنې غوښتلې چې موږ رپورټونه به جوړ کړو چې هغوی تر ډېره په خپلو پښو ولاړې دي او تر ډېره دوی یعنې رسېدلې دي او دوی نورو مېرمنو ته یوه بېلګه ده یوه الګو ده. دغسې مېرمنو په هکله به موږ رپورټونه جوړول او وړاندې کول به مو.
تاسو چې کوم دا پروګرام یاد کو چې ځوان کول د پر تاسو کولو په دغه پروګرامونه کې تاسو ولیدل چې د ځوان کول به څه مسئله زیاتره به که جنه کوله کانو تاسو سره خپلې ستونزې شریکول نو زیاتره څه قسمه ستونزې به وي ای به خپلې ستونزې ته څنګه بیانولې کوم تاسو دغې زیات اشارې به وي؟
موږ په دغه خبرونه کې دوی دغسې موضوعات راخیستل مثبت نظریات مو راټولول. موږ مثلا خپرونې ته موضوع ټاکلې ده ولې نجونې له زده کړو بې برخې دي. نو دغه نجونې به بېرته خپرونې سره اړیکه نیوله یا کولی شو چې مثلا
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دی او اوري به شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږه پروګرامونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 2 0 3 0 3.
سپوږمۍ تاسو خو په کل افغانستان کې هم تاسو روزګار کولو اوس هم روزګار کوي اوس آنلاین کار کوي او ماشوم هم لري. یو وخت چې کله جاب کوي او هم د بار جاب کوي هم د کور کار کوي نو خپل کور والا ته وخت هم ورکوي. نو داسې هغه داسې یو زنانه لپاره چیلنجنګ دی.
بله دغه ستونزه لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله کله چې یوه ښځه یعنی نوی ژوند پیلوي له یوه ماحول نه بل ماحول ته ځي نو خامخا دغه ټول چیلنجونه پیل کیږي او دا هم یادونه کول ضرور دي. یعنی له دغو ټولو چیلنجونو سره سره ډېر خواږه او مثبت اړخونه هم پیدا کیږي د انسان په ژوند کې. نو واقعا سخت ده کله چې مثلا انسان یوازې وي تناوي پغه کې بیا نو خامخا به ته هم کورنۍ ته رسیږي او هم خپلو کارونو ته رسیږي ستونزې وي. خو تکړه انسان هغه دی چې هم خپلې کورنۍ ته په ښه توګه ورسیږي هم خپلو بچو ته په ښه توګه وخت ورکړي او هم خپل کارونه په ښه توګه باندې بشپړ کړي او تر خپلې وسې وکولی شي چې له خپل روزګاره وروسته پاتې نه شي او هم خپلې کورنۍ ته ورسیږي ځکه دا هم د ژوند یو اړخ دی.
سپوږمۍ تاسو په خپله مختلف زنانو سره لکه چې کله خبرې کوئ د یو خبریالې په حیث هم خلک کړي یو لیکوالې په حیث هم د زنانو ستونزو ته کتلي هم دي په دغه ټولنه کې بهر راوتې د دې چیلنجونو مقابله مو کړې هم ده. اوس تاسو بیا څه لیدل چې په خلکو په رویو کې څونه فرق راغلی دی زنانه چې د تعلیم په لړ کې یا نوکرۍ په لړ کې بهر وځي نو خلکو رویو کې د غل سر مخ کېدو کې څونه فرق راغلی څومره کومک کېږي که نه اوس هم د پخوا په شان دي د هغې د لارې خندان جوړېږي.
بله، نو په ټولنه کې واضح خبره ده چې هم ښه خلک موجود دي او هم بد خلک موجود دي، نو موږ نشو کولای چې مکمل ووایو چې نه هر څه ښه شوي دي اوس هېڅ هغسې نه ده، او یا هم نشو کولای چې ووایو ټول بد دي، او یوه ښځه یوه مېرمن نشي کولای چې په جمع زړه په یوه ټولنه کې کار وکړي. نو په ټولنه کې هم ښه خلک شته او هم بد. نو کله چې یوه مېرمن بهر کار کوي واضح خبره ده هم له ښو خبرو سره مخ کېږي او هم له بدو خبرو سره. نو دغه به یادونه وکړو چې ښې خبرې د خدای لا ډېرې کړي او بدې خبرې د خدای بېخي ورکې کړي. نو ستونزې خامخا اوس هم موجودې دي.
اوس هم بالکل ستونزې موجودې دي، اسپیشلی که خبریالانو ته وګورو نو په افغانستان کښې خو اوس هم خبریالانو ته ډېرې د ژوندې په خطره کښې وي، هر وخت کښې دړکې ورته وي. اوس هم خبریالانې وژلې کېږي، هغه شان ماحول سازګاره نه دی، خو بیا هم ډېر لکه رڼایي هم راغلی، تعلیم هم ډېر زیات شوی دی، جینکۍ په تعلیم روزګارونه لمبا راوتې دي. هو اوس خو په وطن کښې د امن خبرې هم کېږي. تاسو د یو خبریالې په حیث څه فکر کوئ چې لکه امنیتي ځواکونه که وځي دلته نه بیا به خلک وایي چې بیا به ګډوډۍ شي که نه؟
بالکل
زنانو اندېښنې په دې حوالې سره شته؟
بله، تاسو ته به زه د اندېښنو په باب یادونه وکړم. اندېښنې واقعا چې له مېرمنو سره ډېرې زیاتې موجودې دي. دوی چې کوم پرمختګونه کړي دي دوی اوس یریږي چې کله مثلا سوله وشي، او دوی اوس هم یعنې په دې ویره کښې دي. د سولې په مذاکراتو کښې د ښځو ونډه ډېره زیاته کمه ده. دوی یعنې نه پوهېږي د سولې د خبرو پر جزئیاتو باندې چې هلته مثلا په څه شي باندې پرېکړه کېږي، څومره مثلا د ښځو حقوقو ته پاملرنه شوې ده، دغه پرمختګونه چې شوي دي دا څومره په خپل حال پاتې کېږي یا کمیږي. اندېښنې ډېرې زیاتې موجودې دي، خو موږ وړاندوینه نه شو کولای چې هغه وخت کښې به که چېرې سوله وشي څنګه به وي، خو اندېښنې ډېرې زیاتې موجودې دي. حالت ګونګ دی، له ښځو سره اندېښنې شته چې که چېرې سوله وشي آیا ښځو چې دغونه پرمختګونه کړي دي دا به حفظ شي او که کم به شي که څنګه. نو وړاندوینه نه شو کولای، وخت به یې ثابته کړي. نو اندېښنې واقعا چې شته، او مېرمنې نه غواړي چې دوی دغه لاسته راوړنې او دغه پرمختګونه چې کړي دي دغه د په ټپه ودرېږي او بېرته دې هماغسې نظام را شي، هماغسې قانون دې را شي چې ښځو په کښې د زده کړو حق نه درلوده، ښځو په کښې د وظیفې د دندې حق نه درلوده. نو اندېښنې واقعا چې شته، او یادونه باید وکړو دا چې د سولې په مذاکراتو کښې د ښځو ونډه ډېره زیاته کمه ده. دا یوازینی دلیل هم کېدای شي چې د دوی اندېښنې لا ډېرې کړې دي.
نو په امن په حوالې سره دغه اندېښنو لکه دغه چې نو د زنانو خو په دکې هر ځای کښې لکه قربانیانې که هر څومره پښتون نارینه که څومره قربانۍ ورکړې په دغه جنګ کښې په دغه د سولې د امن په دې راتګ کښې دونه زنانه هم دومره قربانۍ ورکړي دي، د ژوند په هر میدان کښې هماغمره دغه شوي دي، ځپلې شوي دي. نو هغوی ته هم هغه واقعي همره بنده برخه وتلی ده، د سولې په رسته کښې ورته هغهمره برخه نه ترلاسه شوي، ځکه د هغې اندېښنې هم پیدا شوي دي. د سولې په حوالې سره سپوږمۍ سره داسې څه لیکل مو کړي ده امن د سولې په دې؟ خو پښتنو لیکوالانو ډېر قلم پورته کړی چې دا د وخت ضرورت دی، د هغوی اوس ضرورت دی چې دې خاوره کښې دې امن را شي، سوله دې را شي، امن دې شي، دا جنګ دې ختم شي. نو په دې حوالې دې څه لیکلي دي؟
بلې، مهمه خبره همدغه ده چې لیکلي خو مې دي، خو داسې وخت کښې یادول او پیدا کول یې سخت وي. خو بیا هم یو ورکوټی غوندې نظم دی چې غواړم له اورېدونکو سره یې شریک کړم.
مهرباني
شاب سولا سولا ژوند سولا ژوندون ده سولا ژوند سولا ژوندون ده سولا تی سولا زیم سولا داسې لوی دریاب دی چې وی ډک له مرغلرو له یاقوت او له مرجانه سولا ورسته له بارانه د زیړ لمر له رنګ جوړه شنه زرغونه زرغونه ده سولا سم لکه جانان ده لکه دین لکه ایمان ده خو له مونږه دومره لرې لکه ستوری د آسمان ده خو له مونږه دومره لرې لکه سوله د آسمان ده نو د هغې ورځې په هیله چې دغه فاصله را لنډه شي او سوله له مونږ نه دومره لرې نه وي ټول افغانان ټول هیوادوال د سولې د مینې د ورورګروۍ په فضا کې ژوند وکړي او موږ چې له هیواده بهر اوسیږو هم زړه مو ډېر زیات خفه وي خپل هیواد ته خپل وطن ته دا ماته تجربه شوې دا چې د هیواد په د نړۍ په هر ګوټ کې چې واوسي تر هغه چې د وطن آرام نه وي تر هغه چې د خپل هیواد کې سوله نه وي ته هېڅکله نشي آرامېدلی نو خدای دې وکړي چې په هیواد کې مو سوله راشي او زموږ هیوادوال د سولې په فضا کې ژوند وکړي
آمین بالکل دا رښتیا خبر ده سپوږمۍ که هر څومره په نورو ملکونو کې په خارجي وطنونو کې کته ډېر په آرام وي ډېر په سهولتونو کې خو چې په خپل وطن کې دې آرام نه وي سکون نه وي نو ته دلته هماغه شان بې سکوني احساسوي هلته که څه ستونزه وشي هلته که څه واقعه وشي هلته څه چاودنه وشي دلته په خارجي هېوادونو کې څومره پښتانه هر ځای کې پراته دي هغې نه خپل هغه هر څه بیېږي هماغې دغې درد کې اختي په غم کې اختي نو دا واقعي چې وطن کې سوله او امن او خوشحالي پکار ده نو به نور ملک هر ځای کې پښتانه وي په امن او په سوله او په آرام شي سپوږمۍ دونه شعرونه دي دونه خواږه دي غواړو چې پروګرام په تلو په دې برخه کې هم ده نه بیا درنه څه واورم د دغه خو یو ډېر ښه پیغام په سولې په ځان کې ورکو خو یو غزل به درنه هم واورو که تاسو یادې
ولې نه زه به بیا هم هڅه وکړم چې یو څه پیدا کړم بیا هم غزل دی خورم قسم چې په سلګو کې به دې ساتم خورم قسم چې په سلګو کې به دې ساتم د خپل ژوند په فلسفو کې به دې ساتم ته که هر څومره له ما نه ځان پردی کړې ته که هر څومره له ما نه ځان پردی کړې سترګې نه خو په پڼو کې به دې ساتم او شاعر بیا راته د سترګو په یو رب کې شاعر بیا راته د سترګو په یو رب کې ویل غزلې کتابو کې به دې ساتم او اخ وطنه اخ وطنه په زخمونو دې مرهم شم یم ملاله په ټپو کې به دې ساتم جانان بیا راته ویلی
ډېره مننه سپوږمۍ جان یو پروګرام کې درته برخه واخیسته او زموږ د پروګرام هم سرته ورسېدو په دې هیله کې انشاءالله بیا به هم یوځای کېږو ډېره مننه تاسو ته
له تاسو هم یوه نړۍ مننه کوم له اورېدونکو هم یوه نړۍ مننه چې تر دې ځمه له موږ سره وو بس ټول په لویو مهربانه خدای سپارم هر چیرې چې وي ودان سوکاله او آباد دي
ډېره مننه ډېره مننه ګرانو خو ګوردونکو دې سره مېرمنو غوښتل پروګرام وخت سره رسیږي چې نه هیڅ تاسو نه اجازه غواړم خو وختونه درته غواړم په دې لامه سپارم